السلام علیکم، احمد شیبریم دا سجی رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. لمړی هم خبرونه. ټاکل شوی دی چې سبا د هرات د پښتون د اوبو بند رسمن افتتاح شي. د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت له لوري رسنیو ته په استولې بلنلیک راغلی دی چې د پښتون د اوبو بند او د برېښنا د تولید فابریکه به د پنجشنبه په ورځ د طالبانو د بیا واکمنۍ په ویاړ پرانستل شي. د پښتون بند د هرات له شار ختیځ لور ته په 25 کیلومتر کې د کاروخ په ولسوالۍ کې دی. دا بند څلور اویا متره لوړوالی لري او د څلور 50 میلیونه متره مکعب اوبو ظرفیت لري چې 2 میگا واټ برېښنا به تولید کړي او شاوخوا 1.5 هکتار ځمکه به خړوب کړي. د پښتون د بند جوړېدو چارې په تیر جمهوریت نظام کې په 2011 کې پیل شوې چې بیا د جګړو له امله کله چارې مخته تللې کله ځنډېدلې او اوس یې کارونه تکمیل شو. د کابل او قرغزستان د اقتصادي همکاري تړون لاسلیک کړ. وبخشي، کابل او قرغزستان د اقتصادي همکاري تړون لاسلیک کړ چې هدف یې د طالبانو په وینا د ګډ سوداګری شورا جوړول، پانګونې ته وده ورکول او د افغانستان سوداګرو لپاره د بنګداري ترانسپورت او ویزې اسانتیاوي لوړول دي. د طالبانو د صنعت او سوداګری وزارت نن اعلان وکړ چې د دغه وزارت سرپرست نورالدین عزیزی او د قرغزستان د اقتصاد او سوداګری وزیر باکت صادقوف ترمنځ د اقتصادي او تجارتي همکاریو تړون لاسلیک شو. د دغه وزارت په بیان مخې دوړو خو موافقه وکړه چې ګډه تجارتي شورا جوړ کړي، تجارتي مرکزونه ودان کړي او اقتصادي غونډې جوړ کړي چې په افغانستان کې د ګډې پانګونې پروژې تعقیب کړي. د قرغزستان د اقتصاد وزیر شمنه وکړه چې افغان سوداګرو ته د تجارتي ویزو صادرولو اسانتیاوي برابر کړي او همدارنګه د دوه اړخیزې سوداګرۍ د ودې لپاره به بانکداري او ترانسپورتي اړیکې پراخ کړي. ورسته تر دې چې نشتې څلور کاله مخکې طالبانو کابل ونیو، نړیوال بندیزونه پرې لګېدلې دي چې له امله د افغانستان بانکداري سیستم اغېزمن شوی دی. د بښنې نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ یو ځل بیا له زندانه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د لوړپوړي غړي علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. دغه سازمان پر ایکس پاڼه په اعلامیه کې ویلي چې علي وزیر د 2023 کال اګست راهیسې چې یو کال کې شي په ناحقه بندي دی. په اعلامیه کې زیاته شوې چې دی پرته له عادلانه محاکمې بندي دی او د ده د بند د وژدولو په خاطر دی په بې ځایه تورونو تورن شوی دی. د بښنې نړیوال سازمان په وینا علي وزیر مخکې له 2000 کال څخه تر 2023 کال پورې تر دوو کلونو زیاته موده په غیر قانوني توقیف کې تیره کړې ده. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د 2023 کال د اگست په دریمه نیولی و. هغه مهال پر نوموړي د موټر د ټکر او له پولیسو سره د نشتې تور پورې شوی و. وروسته محکمې دته په دوغو قضیو کې ضمانت ورکړ، خو دی بیا هم د ازادېدو پر ځای له اسلام آباده راولپنډۍ بیا د پنجاب په بیلابیلو زندانونو او وروسته بلوچستان په حب کې بندي شو. علي وزیر د پاکستان پر امنیتی پالیسیو د سخت انتقاد لپاره پیژندل کیږي. هغه تور پوری کوي چې د پاکستان پاو د ترهګرۍ د ختمولو پر ځای د وسلوالو د رامنځته کولو لامل شوی دی. خو د پاکستان پاو او حکومت تل دا تور رد کړی او وایي د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې ډیره قرباني ورکړې ده. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن له خپل اروپایي متحدینو سره د لیدو لپاره برلین ته تللی دی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې ټاکل شوی ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ په الاسکا کې د اوکران د جګړې په اړه غونډه وکړي. فرانس پریس اژانس برلین ته د اوکران د ولسمشر د سفر په اړه یوې سرچینې وویل چې زلنسکی او د اروپایي ټولنې مشران به پر دې خبرې وکړي چې له ولسمشر ټرمپ سره ژر تر ژره وژغیږي او هغه قانع کړي چې د روسیې له ولسمشر سره د سرمشیز په ترڅ کې د کیف ګټو ته درناوی وکړي. د 2025 کال نړیوال روبوت کانفرنس چې 15 ورځې دوام وکړ، د سیشن بی پورس په بیجنګ کې پای ته ورسید. په دې غونډه کې هم نوښتګرو برخه اخیستې و هم پانګوالو. له تیرې جمعې تر سیشن بی په سیمه کې د چین په پلازمینه کې د بیجنګ اقتصادي ټکنالوژیکي پراختیا کانفرنس د 2025 کال ډبلیو آر سی د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د 240 روبوت پلورونکو سوداګرو تولیدات وړاندې کړل. د صنعت له پلوه د کانفرنس شاوخوا 1.5 میلیارد یوان سودا وکړه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د نقص مسله راپورته کړې ده. وړاندې په خبرونه کې د دې راپور جزئیات تر سره شریکو. د چارو کتونکو امیر ګران وای چې د دغو سرغړونو د مخنیوي لپاره یعنی د بشري حقوقو د سرغړونو د مخنیوي لپاره طالبان باید په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي.
دا قانوني خلاصې اوس موجوده ده دغه د منځه یوشي یا د رفع کړي او خپل دغه واکمنۍ ته قانوني کړي قانونمند دي.
د ملګرو ملتونو په مرسته د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د یو شمېر لارو د پخېدو چارې روانې دي. خلک ورته خوښ دي.
وبو وړا پکې ولاړې وي. ډېر خلک ډېر په تکلیف دي. دا نه نه وي ماشومان بلغه شکایت ورکړي روانه کوو. یو څه له پنځه لس نه پاره تک د کار زمينه له تمه ځای ده. سوی یو کار پکې وکړو.
په هالند کې مشته افغانه فریده چمتو غواړي چې د حجامت د سنتي ته په مرسته له بیوسله افغانانو سره مرسته وکړي.
ما دا تصمیم نو چې زه به دا کورس وایم او بیا به زما افغانستان کې به د خپل وطنوالو خصوصا د غریب خلکو مفت تداوی وکم د دې طریقې نه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د پراخو سرغړونو یادونه کړې ده. دغه وزارت د 2023 کال په راپور کې چې د اگست په 12مه وخت د طالبانو د بیا ځلي رسیدو د 3م کال د پوره کېدو په اړه خبر شوې پکې راغلي چې طالبانو پر شزو سخت محدودیتونه لګولي، خپل سر یې نیونې کړې او د اتباو او بیان ازادي ځپلې ده. جزئیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې وخت تا د طالبانو د بیا ځلې رسیدو څلور کاله پوره کیدونکې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې طالبانو په تیرو څلور کلونو کې پراخي بشري سرغړونې ترسره کړې. په دغه راپور کې چې په 2023 کال کې په افغانستان کې بشري وضعیت څرګندل شوی او سه شنبه د اگست په 12مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ویپاڼه خپور شوی، پکې پر خزو د سختو محدودیتونو، خپل سرو نیونو او د اتباو او د بیان د ازادي اړوند د بشري حقوقو د پراخو سرغړونو یادونه شوې. په راپور کې راغلي چې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د خځو او نجونو حقونه په لوړه کچه تر پښو لاندې شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځانګړي ډول د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون ته اشاره کړې او ویلي دي چې دغه قانون له مخې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د خځو او نجونو پر ژوند سخت بندیزونه لګول شوې. د خځو د حقونو یو شمېر فعالان هم ادعا کوي چې طالبانو په تیرو څلور کلونو کې نه یوازې خځې ځپلې، بلکې پراخي بشري سرغړونې ترسره کړې چې نړیوالې باید ځواب ورکولو ته اړ کړي. د خځو د حقونو فعال ترنم سیدی ازادي رادیو ته وویل
4 سال تمام است که این گروه زنان را
څلور کاله کېږي چې طالبانو د افغانستان خلک کرغمل کړی دي. خځې او نارینه له هر ډول حقونو به برخې کړی دي. خلک وژنې، بېګناه کسان زندانی کوي، په خځو او نارینه ظلم کوي، فقر او بېوزلي زیاته شوې ده، اجباري کډوالي زیاته شوې ده او طالبان له نړیوالو باج اخلي او له بده مرغه نړیواله ټولنه هم په دې څلور کلونو کې یوازې سیلبي نه پاتې شوې ده.
تمامي 4 سال نظارګر بود.
د بشري حقوقو بل فعال یاسمین نبی زاده وایي طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ټینګښت په برخه کې نه واضح هیڅ ډول نرمي ونه خوده، بلکې لا خپل قوانين سخت کړل چې د دې د ادعا پر بنسټ لامل یې خپل سری نیونی او توقيفونه لا زیات شول. نو موږ ازادي راډیو ته وویل
د سرسي دختران به اموز
لنجونو د هر ډول سکرو او لخصو د کار حق اخیستل شوی، خزي له سیاسي او ټولنیز ډګر لري کړل شوې دي، خپل سری نیونی او شکنجې زیاتې شوې، د بیان په ازادي محدودیت دوام پیدا کړو او د غرض خلک لخپل هر ډول حقونو به برخې شو، د غرض مذهبي او قومي لګکی وځپل شو. موږ نړیوالې ټولنې غواړو چې په طالبانو عملی بندیزونه زیات کړي.
قرار گرفتند
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې هم د طالبانو له لوري خپل سر او توقيفونو ته اشاره شوی او په کې راغلي چې دغه ډله له قانوني لارو پرته په ځنګلي ډول هغه کسان چې د خځو د حقونو فعالان او خبريالان دی او په دغه ډلې نیوکې کوي نیسي، زنداني کوي او آن د مدافع وکیل د لرلو حق هم نه ورکوي. په راپور کې راغلي طالبانو د خراسان اڅانګي ګنشمیر هدفي وژنې ترسره کړي او دغه وژنې له هغه کسانو غچ اخیستل دي چې له تیر جمهوریت حکومت سره کار کړی وو. په راپور کې دا هم راغلی چې طالبان د دغه ډول وژنو مسولیت نه مني او د حساب ورکولو هیڅ ډول میکانیزم هم نه دی رامنځته کړی. دغه راز د بیان پر ازادي محدودیتونو ته هم په راپور کې اشاره شوې او راغلی چې طالبانو پر رسنیو سخت بندیزونه لګولي، خبري اعلان کوخلي نیولي او له هغوی سره تاوتریخوالی کړی دی. د راپور پټکو په تیر 2023 کال کې د رسنیو له ازادۍ د سرغړونې له یو سل اتیا زیاتې قضیې ثبت شوې او د طالبانو د کلک سانسور له امله انټرنیټي خدمتونه هم محدود شوي دي. پر راپور کې د شکنجه او فزیکی سزاګانو په اړه هم ویل شوی راغلی چې طالبان له قانوني څېړنو پرته په عام محضر کې خلک اداموي او په دروي وهي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په تیر کال کې د طالبانو له لوري د بدني سزاګانو له 360 ډېرې قضیې ثبت شوې چې نارینه او ښځینه دواړه یې اغیزمنې کړې دي. دغه وزارت دا هم ویلي چې طالبانو د خپلو رسمي اعلامیو خلاف په خپلو لیکو کې ماشومان استخدام کړي او روزلي. د راپور پټکو په 2023 کال کې د غډلې له 360 ډیر ماشومان د خپلو جنگي او نورو فعالیتونو لپاره جذب کړي دي. په راپور کې په ځانګړي ډول بدخشان ته اشاره شوې چې په یو پوځي مرکز کې شاوخوا 10 ماشومان چې عمرونه د 13 کلونو تر منځ روزل کېدل. د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد ته دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو د حقونو د ټینګښت ډاډ ورکړي. داسې مهال چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې طالبان بشري او نړیوالو قوانینو ته په نژمنتیا تورن کړي او ویلي دي چې په ډیرو برخو کې د غډل آن په خپلو قوانینو هم سترګې پټوي. په راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوی چې د افغانستان وضعیت دی په پرلپسې ډول ووت ساري او د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د حقونو ملاتړ دی وکړي.
د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیله د بیلابیلو بشري ادارو له لوري دا انتقاد کیږي چې دوی بشري حقونه نه رعایتوي، په ځانګړي ډول د ښځو حقوق. د چارو لکتون کې امیر ګران څخه به واورو چې دا ډول نیوکو ګټه څه ده.
طالبانو د ډیفیکټو واکمنۍ یا هغه واکمنۍ چې په داخل کې هم مشروعیت نه لري او په بهر کې هم په رسمیت باندې نه دی پیژندل شوی، په 15 د اگست 4 کال تپړه کیږي. او په دغه موده کې طالبانو زه فکر کوم ټول بشري حقونه لغی جمله څخه د ښځو او نجونو حقونه په سیستماتیک ډول باندې نقص کړي دي او هغوی ته درناوی نه لري. باوجود دې لکه چې تاسو اشاره وکوله چې په ځینو بشري حقونو سازمانونه لکه د هیومن رایټس سازمان یا مثلا دغسې ځینې نورې بشري حقونو مؤسسې په هر هیواد کې هغوی دا وایي چې طالبانو د 1948 کال د ډسمبر د میاشتې د هغه هیومن رایټس یونیورسل ډیکلریشن څخه سرغړونه کوي او انساني حقونو ته احترام نه لري او دا یې نه دي مراد کړي. همدا 4 کاله کیږي چې د ښځو په مخ باندې د تعلیمي مؤسسو له هغې جملې څخه
ګران صاحب وبخښه. او سوال په همدې کې دغه انتقادونه خکې شي، دغه انتقادونه تر اوسه پورې عملی ګټه نه درسولې، آیا فکر کوي چې تر دې وروسته به څه ګټه ورسوي، یعنی څه تغییر سبب بشي؟
زما په نظر باندې چې همدغه مؤسسي خو خپل اعلامیه صادروي یا اصرار کوي، ولې دا ډېر په هغه پورې محل لري، په همدغه زبرځواکونو پورې. دغه زبرځواکونه دي چې مثلا د بشري حقونو د نقص په بهیر کې هم دوی رول لري. مثلا د ملګرو ملتونو مؤسسه ده، هغه هم ریزولوشن یا قطعنامې صادروي یا هم اعلامیې او اطلاعیې صادروي، او د طالبانو په هکله یې هم دغه کارونه کړي دي. او فکر کوم هغوی دغه هیوادو ته د یوه رابر سټمپ حیثیت لري او هغه تنه د کاغذ په مخ باندې پاتې کیږي او اجرایي صلاحیتونه یا یې نه لري او یا یې څوک ورته توجه نه کوي او یا یې قصد نقص کوي. دا نه تنها په افغانستان کې، په افغانستان کې خو دا نیمه پیړۍ حکومتونو بشري حقونه نه دي مراعات کړي او هغه یې نقص کړي دي. لغی جملې څخه خصوصا د ښځو حقونه، د جهادي تنظیمونو په وخت کې هم تاسو ته معلومه ده چې ښځو ځانونه له نیکریانو له 5 یا 4 کوم څخه راواچول. ناهید په نامه یوه نجلۍ وه، ځوانه پیغله وه، دغسې د فرخوندي قصه او دغسې نورې. دا د مطبوعاتو یا د ټلویزیون میډیا پانو کې راغلی دي. په نورو هیوادو کې مثلا په غزه کې هغه د زرو څخه زیات اطفال هغوی یو کلنۍ ته هم نه دي رسېدلی شي، بمباري پرې شوي ده، مړه شوي دي. او دغه د اسرائیلو ځینې پروفیسورانو لکه آلن پپی او دغه هغو دا رپورټونه ورکړي دي. په افغانستان کې متاسفانه همدغه څلور کاله چې طالبانو په سیستماتیک ډول باندې د ښځو حقونه انساني حقونه نه دي مراعت کړي.
حل لار څه ده؟ یعنی مثلا په افغانستان کې د نجونو او ښځو تعلیم یو ضروري شی ده کنه د افغانستان راتلونکي به ډیره تیاره وي کده مکتبونه او پانتونونه هم داسې بند وي. حل لار څه ده؟ څه رقم کېدای شي چې دغه تعلیمي بهیر پرانستل شي؟
د حل لار خو بالکل دغه نړیوالو یا ټولو هیوادونو او د افغانستان خلکو پیشنهاد کړی ده. هغه دا دی چې مثلا طالبان دې په داخل کې یو قانوني اداره جوړ کړي. دا قانوني خلاصي اوس موجوده ده، دغه دې د منځه یوسي یا دې رفع کړي او خپل دغه واکمنۍ دې قانوني کړي، قانونمند کړي. مثال په ډول یا دې لوی جرګې له لارې یا دې یو انتخاباتي بهیر له لارې یا مثلا دې ریفرنڈم له لارې دغه د طالبانو په لاس کې دا او دغه ملګري ملتونه هم ورته وایي، نور هیوادونه هم ورته وایي، د افغانستان خلک هم دغه ارزو لري چې دا کار وشي. د دغه لپاره باید دوی د اساسي قانون د تدوین لپاره یو د پروفیسورانو د حقوق پوهانو یو کمیشن جوړ کړي. مثلا دغه پیشنهاد ورته د افغانستان د حقوقو یو ډېر تکړه یو ډېر نامتو پروفیسور محمد عثمان دوستاد طریقه هم د طالبانو واکمنۍ ته په کابل کې کړی و چې هغو متاسفانه سرونه ورته شوړولي وو، ولې عملي بڼه یې نه درلوده. نو اوس دغه قانوني قانونمنده شي دا اداره د افغانستان له خلکو څخه په داخل کې مشروعیت ترلاسه کړي. په نړیوالو مناسباتو په اصولو یا معلفو کې دغه دی وایي دا فارن پالیسی بیگینز ات هوم. تا اول چې په خپل کور کې داخلي سیاست اصلاح نکړي، د خلکو رائے ترلاسه نکړي، د خلکو رضایت ترلاسه نکړي، هغوی ته په هر ساحه کې خدمات وړاندې نکړي، زه فکر نه کوم چې د سیمې یا نړیوال هیوادونه یا ملګري ملتونه دغه واکمنۍ په رسمیت باندې وپیژني.
ښاغلی ګران، ډیره مننه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ملګری ملتونه وایي د روان کال په می میاشت کې د دې سازمان په بیلابیلو ادارو کې کارکونکو لسکونو شوزو ته د دوی د کار له عمله د نامعلومو کسانو لخوا د مرګ واښونه شوې دي. د دې سازمان د عمومي منشي ویاند په یو خبری کانفرنس کې وویل دغه مسلې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسولۍ یا یوناما مجبوره کړې چې د دې میرمنو د خوندیتوب لپاره لنډمهاله اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو په اړوندو مرستندوی ادارو کې یو شمېر کارکونکو افغانو میرمنو هم ازادي راډیو ته تایید کړې چې په غیر مستقیم ډول د ټلیفونونو له لارې د نامعلومو کسانو له لوري ګواښل شوی دی. اکرام الله اکرام راپور لري.
ملګری ملتونه وایي د روان کال په مئی میاشت کې د دې سازمان د بیلابیلو ادارو خزینه کارکونکو ته د دې لامل د نامعلومو کسانو له لوري د مرګ واښونه شوې چې د یونامه په ګډون د دې سازمان له نورو ادارو سره همکاري لري. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیون دوجاریک تازه په یو خبری کانفرنس کې ویلي دی مسلې یونامه اړکړي چې د خپل همکارانو د لړمحاله خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. نوموړي د 2015 کال د اپریل نه تر جون پورې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د یونامه ورستی راپور ته په اشاره سره وویل چې د طالبانو حکومت که څوم پام ډول ټینګار کوي چې اسلام خوځو ته د کار کولو او د سوداګریزو فعالیتونو اجازه ورکوي، خو په عمل کې دوی د خوځو د کار کولو مخه نیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ د معلوماتو پر بنسټ چې طالبانو ورته ویلي دغه خزینه کارمندانو ته د مرګ د غواخونو په قضيه کې خپل نه دي، خو په دې اړه د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لوري څېړنې دوام لري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو یو شمېر افغان کارکونکو وایي په وار وار په غیر مستقیم ډول د ټلیفون لالارې د نامعلومو کسانو لوري غواخل شوې دي. یو مېرمن چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل پر راپور کې نوم واخیستل شي وایي مخکې یې وي مرستندوی نړیوال ادارې سره کار کاوه، خو د غواخونو لامل چې دا ور سره مخ و اړ شو کار پرېږدي. نوموړي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
سره لدې چې د کورنۍ سرپرستی را په غاړه ده خود کوکونو له عمل اړه شوم کار پریکتم ځکه کورنۍ مې هم مریده او نورې د کار کولو اجازه نه راکوله کله چې د یوې مؤسسې سره کار کوي طالبان فکر کوي موږ له کافرو سره مرسته کوو په همدې دلیل له بهرنیو ادارو سره په اوسنیو شرایطو کې کار کول ډیر سخت او ناممکن دي
یو بل مېرمن چې دا هم نه غواړي پر راپور کې نوم خپور شي او لوی بهرنۍ مرستندوی موسسې سره کار کړي د غږ د بدلون په شرط وویل
ما په ورځ طریق ته موبایل یا
زه په وار وار د ټلیفون نه لاري د نامعلوم کسانو لوري کوخل شوې يم ځکه چې له یو بهرنۍ موسسې سره کار کوم ډیر وخت په ما فشار راوړل شوې چې خپل کار پریږدم خو یوازې د دې لپاره چې زما میاشتنی تنخوا زما ګورځنی لګښتونه پوره کوي کار مې نه دی پریښی
دا په داسې حال کې د چلدې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي د دفتر په ګډون د دې سازمان بیلابیلو ادارو د مرستې رسونې په بهیر کې د طالبانو د لاسوهنې په ځانګړي ډول د ښځو د ګډون په اړه د فشارونو راپورونه ورکړي وو طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو نږدې څلورو کلونو کې د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي او په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی د ګډون مخه نیولې ده
د طالبانو تر واک لاندې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت په ویلې اعلان کې ویلي چې په نیمروز ولایت کې د اوبو رسولو د دوو شبکو جوړولو کار د 10 میلیون افغانیو په ارزښت پیل شوې ده په اعلان کې چې د سیستم به پرسپره شو ویل شوی چې د اوبو رسولو شبکې به په دلارام ولسوالۍ کې جوړ شي چې 404 کورنیو ته به د شاک پاکې اوبه برابر کړي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشخي دفتر یا اوچا خبرداري ورکړی دی چې افغانستان اوس مهال د وچکالۍ له سختې څپې سره مخامخ دی اوچا باران تر منځنۍ کچې ټیټ د تودوشې درجه تر نورمال لوړه او د خاورې رطوبت خورا ټیټ یاد کړی دی د پکتیا ولایت په زورمت کې د ملګرو ملتونو د پروژوي خدماتو د دفتر په مالی ملاتړ 500 لویو او وړو کلیو ته د کانکریټي لارو او سړکونو ته جوړېدو کار پیل شوه دی زورمت د پکتیا مرکز ګردیز پلویدیز لوري کې نسبتا پراخه ولسوالی ده چې په تیر کې د نامنیو لقبل هلته د بیا رغونې د پام وړ کارونه نه دي شوي د ازادي او مشال رادیو خبريال نجیب الله خیل راپور لري
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د کلالګو سیمې 1500 یو وړو کلیو ته د غزیدلو لارو او سړکونو د کانکریټي جوړولو کارونه پیل شوي یا د لارو او سړکونو چې د یونابس یا د ملګرو ملتونو د پروژوي خدماتو د دفتر مالی ملاتړ د 40 میلیون افغانۍ پلګښ جوړیږي په دې پروژو کې لزګون ازای خلکو ته د کار او مزدورۍ لنډمهاله زمينه هم برابر شوې ده یو ځای اوسیدونکو صالح محمد چې په دې پروژو کې د لاس پر مزدورۍ بوخته وي وویل
موږ د پروژې نړۍ خوشاله یو دا موږ ته ډیر رسیدګي راوستلې موږ ته ډیر مشکلات موجود و سړک ډیر خراب او خلک په تکلیف و سره وبو بڑا پکې ولاړې وي ډېر خلک ډېر په تکلیف وي دا نه نه وي ماشومان بلغه شکایت وکړ روانه کوو یو څه له 15 نه پاره تکلیف دي کار زمينه له تمزایره سه یو کار پکې وکړو خلک ټول دې پروژې نه ډېر خلک له
د زورمت یو بل وسیدونکو روزی خان وایي په دې لار او سړکونو لیادو 15 کلو له وسیدونکو سربیره د ګڼو نور سیمو وسیدونکو هم تګ را تک کوي
سړک او دغه کارو چې موږ ډېر خوشاله یو دغه نږدې قومونه په دې سړک باندې اته ټول زرمت په دې لار باندې زی چې ټول زرمت ما باندې د ساکو د دولزو د نور نور منتکوچا خلک په دې سړک باندې زی او دې سړک چې خلک ډیر خوختي دغه پله دغه مخ کې ډیر پله تاسې بلدلی په دغه باندې موږ همیشه دی وبو د سیلاب سره مخامخ یو دغه کورونه ولسوالی ته تګ را تګ نس کولای دغه کامیابی غواړو لکه وسمه دغه کار څخه پوخ روان کړی دا دغه به دی وخت آینده دی لپاره د خلکو ته خدمت او د خام کارونه ډیر ناخوشي
د زورمت اوسیدونکو په ورته مهال د زونو نور ستونزې ورته او یادونه هم کوي او زیاتوي په تیر کې د نامنه یو لقبله د دوی په سیمه کې کار نه دی شوی او د ژوند په ډیرو برخو کې ستونزو سره مخامخ دي زای اوسیدون کې عبدالباقی وایي
نو د موږ نه چې سړکو خواندسته سړکونه نسته په خنه دي خراب دي شبکې نسته را پکې د مکتبو د معلمانو خواندم نسته دینو ته تنخوا رسیږي په کلیو باندې نیولې دي هغه کله ورته رسیږي کله نه رسیږي په یو جنجالو لګیایو موږ له حکومت څخه دغه څو غوښتنې غواړو او د کلینیکو کوم کلینیکم ستاسو دا دوا نسته پس چې ولیکي دي باندې را غواړو د سیاوي صاحب هم د موږ ډیر مشکلات زرمت ځخته دي
د زورمات اوسیدونکو وایي د دوی ځمکې ډیر ښه فصلونه کوي او لوی او وړ باغونه لري، خو د امکاناتو د نشتون له کبله دا برخه هم نشي پراخولی. د سهاک اوسیدونکو عبدالواحد وویل
د زورمات منطقه ډیره غریبه او خواره منطقه ده، زموږ سره دولت باید د زراعت په باره کې د باغونو د بادامو کومک وکړي او د اوبو د بندونو کومک را سره وکړي او د لارو کوڅو را سره کومک وکړي. موږ زورمات ډیر بې وزله خلک او ډیر پاته خلک یو. نور هم د دولت نه موږ غوښتنه ده، خبرنګارانو له تاسې موږ غوښتنه ده چې موږ د هغه ټولې نړۍ ته ورسوي چې له موږ سره دا مرسته او کومک وکړي.
د پکتیا د زورمات ولسوالۍ اوسیدونکي داسې مهال د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ستونزو او نیمګړتیاو یادونه کوي چې د زورمات په شان د پکتیا د ګڼو نورو ولسوالۍ اوسیدونکي هم په تیر کې د ناامنیو له کبله له پرمختګونو محروم پاتې شوي او اوس د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو مرسته او پاملرنه غواړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
حجامه یا حجامت یو ډول درملنه ده چې په جنو کلتورونو کې له پیړیو راهیسې رواج لري. دا درملنه مختلف ډولونه لري. د دې په خاني درملنې په اړه مې د خبره تردید سره شریک کړ چې د فریدی چمتو پونم یو افغان چې په هالند کې ژوند کوي د دغه هیواد د اسلامي طب اکاډمي کې په دې برخه کې زده کړې کړي. فریدا چمتو وایي چې حجامه د دې لپاره زده کړې ده چې په افغانستان کې د ناروغانو بي فیصد درملنه وکړي او کومه ګټه چې په بهر کې لدی لاري ترلاسه کوي هغه افغانستان ته واستوي. لاغلی فریدی سره زما همکار خبرې کړې او دا راپور چمتو کړی.
ما دا تصمیم ونیو چې زه به دا کورس وایم او بیا به زه نه افغانستان کې به د خپل وطنوالو خصوصا د غریبو خلکو مفت تداوی وکم د دې طریقې نه.
فریده چمتو هغه افغان میرمنه چې تاسې په هلن کې د حجامې په برخه کې د غهی وته اسلامي ته په اکاډمي کې زده کړې کړې دي.
ما تقریبا دوانیم مشته یو تیز کورسو چې یعنی په لنډه موده کم باید زر زده کړی و او هر ورځ هم مثلا د سهار نه تر څلور بجو پرم درسونه لرل، هم پراکتیک هم تیوری.
د دې په خبره دوی ته د دې زده کړو تر څنګ 15 ورځې عمومي معلومات هم ورکړل شوي او د دې نږدې درې میاشتې دورې زده کړې لپاره چې هالن کې د حجامې په ملک د مشهور مراکشي اصلي هالندي ښوونکي نجات حدوج لخوا ورکړل شوی شاوخوا 1500 یورو ورکړی دی. فریده وای دی چې اوس شاوخوا 2 میاشتې کې کاری پیل کړی، له هغو کسانو چې وسیله لري ټاکل شوی فیس، خو له هغو چې وسیله لري او ډیری د بیلابیلو هیوادونو کډوال دي ډیری کمې پیسې اخلي.
که څوک غریب دی هغه نه هیڅ نه اخلم، مګر مثلا 2 یورو 5 یورو اخلم. اصلا خدا تقریبا تر 10 یورو پر یو اجامتی د څلوېښت نه نولې تر 10 یورو پرې.
د فریدی په خبره حجامه د دې لپاره زده کړې چې افغانستان کې د دردمنو بي فیصد درملنه وکړي او کوم فیس چې اوس حالت کې هم له دردمنو اخلي یو برخه افغانستان کې خپلو بي وزلو خپلوانو او دوستانو سره مرسته کوي.
ما مور افغانستان کو از بار کار تلمال تا چکتل میچ ډیر بي واز لیدي چاته د ډاکټر فیس نه لري او مریضان دي او سم دوا نشته، سم تداوی نشته. نو دې لپاره ما دا تصمیم ونیو چې زه به دا کورس وایم او بیا به زه افغانستان کې به د خپل وطنوالو خصوصا د غریبو خلکو مفت تداوی وکم د دې طریقې نه.
دا وایي هوډ لري چې ډېر ژر افغانستان ته سفر وکړي. فریده چمتو چې له کابو شلو کلونو راهیسې په هالند کې اوسېږي یوازې دا کار نه کوي، هغه د جامو ډیزاینینګ هم کوي او ګنډي یې. اشپزی برخه کې هم فعال ده او د قیمتي ډبرو او غمیو سوداګري هم کوي. دا وایي انسان باید کار وکړي، په دې توګه هم خپل ژوند جوړولی شي او هم بل سره مرسته کولی شي.
تر هغه وخته پر چې موږ صحت خوي او د واسم پوروي باید کار وکړو. کار ډیر ښه دی، هم روحي انرژي ورکوي، هم جسمي، هم اقتصاد ته ښه دی د ژوند، او هم کوی شو چې د دې تاریخ نه نورو سره بېوزلو سره کومک وکړو.
حجامه د دودیز طب یوه لاره ده چې له ډېر پخوا راهیسې د نړۍ په ډېریو هیوادونو کې دود ده خوریخه مصر، چین او یونان ته رسیږي. د دې برخې د متخصصو په وینا حجامه د بدن نه بیلابیل برخو د فاصلې وینې ایستلو ته وایي. حجامه چې بیلابیل ډولونه لري وایي کول یې د عضلاتو او مفصلونو سر او ملا دردونه کموي، د وینې جریان منظموي، استرس هم کموي او انسان ته آرامتیا وربخي. خو د حجامې د برخې متخصصین او زموږ د کیسې میرمن فریده چمتو وایي مخکې تر دې چې یو څوک حجامه کوي باید له ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه ځینې ناروغان شته چې ډاکټران ورته د حجامې کولو سپارښتنه نه کوي چې پکې د زړه او شکر پرانځخته ناروغان شامل دي. دغه شان هغه کسان هم چې د وینې د نری کېدو درمل استفاده کوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
تله مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه کې هلمې ومنې درنو سکونکو هله دا چیرو غوړ سه وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولې وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دویم لسته شرغلاس وایم. په دې هله چې نن ورځ هم د لوستر خره نشي بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع افغانستان د امویانو په دوره کې دا چې د امویانو په دوره کې د افغانستان اوضاع او حالات څه ډول دي، پر همدې موضوع باندې به بحث ولرو او د دې موضوع اړوند به موږ تاسو معلومات لسته راوړو. نو ورځ خپل د نن د موضوع پیلو افغانستان د امویانو په دوره کې. امویانو په 1920 قمری کال کې یا 1918 میلادي کال کې اسلامي خلافت ترلاسه کړ او دوی هم نیوی کال په اسلامي نړۍ باندې وکمنه وکړه او تقریبا د افغانستان پر ډیری سیمو باندې وکمن شو. یعنی په 1920 قمری کال کې د دوی وکمنه یا د خلافت پیل شو او د اسلامي خلافت ترلاسه کړ. بیا نیوی کال په پرله پسې ډول سره نیوی کال په اسلامي نړۍ باندې حکومت وکړ او تقریبا د افغانستان زیاتره سیمې د دوی وخت ورغله. د امویانو په دوره کې زموږ هیواد د وریشمو دلاري همدارنګه پراخه کرنیز زموږ د بهیدونکو سندونو مسایدي هوا او همدارنګه د انساني قوې په دلودلو سره د شه اقتصادي وضعیت دلودونکو یو، یعنی یو ډېر ښه اقتصادي حالت یې درلودي. مګر د امویانو د تربار د مصارف زیاتوالی او دا چې د مالیاتو لاري تامینې دل نه وازي دا چې د کسبګرو او بزګرانو د نرمیل عمل وګرځي، یعنی دوی په تنګ سنده حالت د چدې د دربار مصارف ډیر زیات وو او دی به د مصارف د مالیات لاري هغه مالیات چې د کسبګرو بزګرانو د خلکو سره راټولوي د همدغه مالیات لاري دی د خپل مصارف برابرول چې د حالت په دغه کسبګرو او د بزګرانو د نارامل عمل وګرځي دی او د ډیر زبکلرونکو خلک هغه کسان چې ډیر زما کې درلودې هم هغه خلک هم ناراضه سول، ځکه چې د ټولنې د لوړې طبقې سیاسي حقوق هم محدود سول او د بزګرانو د ورځني مالیاتو زیاتوالی د عوایدو د کمښت لامل وګرځېدی چې د دې د خلکو یا د بزګرانو څخه مالیات زیات اخیسته. نو په دې توګه سره د اموي دولت د واکمنۍ په مهال کې د خراسان کلنی مالیات یا د اوسنی افغانستان کلنی مالیات 30 میلیونه درهم ته ورسېدل. د عربو په منځ کې هم د اموي دولت د سیاست څخه نارضایتي زیات سولې، یعنی د عربو په منځ کې خلک د اموي دولت د سیاست څخه ناراض سول. د قریشو بل څنګه چې هغه عباسیان و په دې وخت کې د امویانو سره دوی سیالي کوله او د عباسیانو پلویان یا د دوی ملاتړي هم ورځ په ورځ په دغه مهال کې زیاتېدل، ځکه دوی د یوې خوا د اموي دولت د سیاست څخه ناراض سول، نو بلې خوا په دې وخت کې چې عباسیان هم د وی دولت یو سیال وو په دې وخت کې د خلک ټول د عباسیانو زیاتره د عباسیانو ملاتړ سول او د دوی حمایت کوي، ځکه چې دوی به خلکو ته وعده ورکوله چې د کچری دی کامیاب سي او بریالي ته تورسي شي، نو دوی به د مالیاتو اندازه راکم کړي او سیمیتیز زمکوالو ته به هم دوی وعده ورکوله چې د دوی اساسي هغه کوم حقوق چې هغه به پام کې نیسي او دوی ته به د دولت په درو کې برخه ورکوي. نو دا وادو پر اساس باندې خلک د دې تزرو شکوي او د دې پلویان کېدل به چې په دې ترتیب سره بیا د امویانو او عباسیانو ترمنځ باندې ترمنځ مخالفت زیات شي، که څه هم دوی د یو بل سیال ونو د دغه وادو پر ورکول سره او دلته د بل خوا د امویانو په دولت کې د خلکو ناراضایتي د دې لامل سو چې د امویانو او عباسیانو ترمنځ خلافات ډیر شي. نو څنګه چې په خراسان کې هم د اسد بن عبد الله په دوره کې د باسیانو د پلویانو د ډلې څخه څو کرپسان کټ پټ کسان ونیول سول لاس او پښې ځینې پریس ولې د مویانو بلوالی بیا نصر بن سیار هم په خراسان کې د باسیانو پلویان په سخته توګه وسرله مګر هیڅوک په دې باندې ونه توانېدل چې په زور او شکنجه سره د خلکو دغه د نارضایتي یا د دوی هغه کم ناخوشي چې و د هغه مخ ونیسي مګر دغه کارونه په ترسره کولو سره هر ورځ د ورځې په تیریدو سره د خلکو نارامي او نارضایتي زیاتېدله راځو ته دغه نارضایتي په پایله کې ځینې پاڅونونه رامنځته کیږي د ولسي پاڅونونو لاملونه ته دا چې دغه پاڅونونه ولې رامنځته کیږي د بني امیه د خلافت په دوره کې نارضایتي زموږ په هیواد کې ډیره زیاته سوه دوی حاکم قاضي او امام د عربي توکمه د خلکو څخه ټاکل یعنی د عربو د جملې څخه ودا کسان ټاکل کېدل دولتي مهمه دندې به هم عربي توکمه خلکو ته ورکول کېدل سیاسي مخالفین هم په سختي سره ځپل کېدل یعنی هغه کسان چې مخالفت کوي د یو سیاست یا د سیاسي قوانینو مخالفه بابا دغه دولت لخوا دوی اتبل کېدل دوی به دوی ته جزا ورکول کېدل اسلامي ساده دربار په مجلل دربار باندې بدل سو د دربار او همدارنګ د لشکر د لګښتونو زیاتوالي هم د مالیه د لارې اخیستل کېده او د مالیه د لارې پوره کېدل د دې ترڅنګ بیکاری او اجباري کارونه هم د دې لامل وګرځیدل چې د خلکو په منځ کې بیوزلي زیاته سي او په پای کې او په پای کې د زیاتې نارضایتي لامل وګرځي زموږ خلکو هم د ځینو متاسبو لخوا د بې عدالت او د توپیر ډک چلند په کتو سره په داسې حال کې چې دوی په اسلام ټینګ ایمان درلودي او د هغه په پرختیا کې قرباني ورکړې وه خو دغه کسانو د تسلط پر وړاندې دوی پاڅون وکړي چې د غولو جملې څخه یو هم د ابو مسلم خراساني پاڅون و رازو دا چې د امویان څخه خلافت څه ډول عباسیانو ته لیږدول کیږي دغه کوم خلک چې پاڅونونه کوي دغه پاڅونونه په ترڅ کې بیا د امویان دولت څه ډول لمنځه ځي او څه ډول دغه واک چې دی هغه عباسیانو ته په لاس ورکول کیږي ابو مسلم خراساني او د واک په لیست کې د هغه ونده دا چې واک د امویانو څخه وابسانه تلجدول کیږي مهمه ونده په هغه کې ابو مسلم خراساني درلود عبدالرحمن چې هغه لقب ابو مسلم وو د مشوبتوب د دوري څخه نوم یې بهزادان او د پلار نوم یې هم بندات هرمزد چې د بیا په سلام قمری کال کې د سفیدنج یا سپیدش په چې هغه د جوزجان د انبار د مضافات څخه دی په دغه کل کې زیږیدل دي او د پلمړی سر کې تحصیل د مخه کړې و عربي ژبه زده کړې و د ژوند په تر خوشي بو کې غم او په خوشو کې خوشینش کار کوله په لنس کلنی کې به د سیاست میدان تر اخلي چې د سلیم عقل د هیواد پالنې احساس او همدارنګ یو ډیر قوي او پیاوړی عزم په دلودل سره په ډیر چبکی سره یا ډیر ژر د ولسی فعالیتونو په سرلاري او مخکښ باندې بدل شو یعنی په ولسی فعالیتونو کې ډیر باندې ونده اخیستله او ډیر په مختګ وکړي چې بیا په دروشت کلنۍ کې د کوفه شهر ته ولاړې او هلته سفر وکړي په مکه کې د ابراهیم عباسی سره ولیدل او همدارنګ د بنی عباس د بنی عباس په دې محل کې یو پټ غوند درلود د هغه غوند سره یو ځای سو دغه سره اړیکې ټینګ کړلې څو وخت وروسته بیا د برته هوا تر ستنځو او د علوی سیدانو یحیی بن زید شهادت څخه وروسته بیا په خراسان کې د امویانو پر ضد باندې د پاتون مشري پر غاړه واخیستل یعنی په دې وخت کې د یحیی بن زید شهادت څخه وروسته امویانو چې د امویان په وړاندې چې کوم خلکو پاتون کوي د همدغه پاتون مشري د په غاړه واخیسته او د پاتون په لومړی ورځ کې ډېری د سره یو ځای سولې تر هغه وخت پولې چې بیا یو سلو شپږویش قمری کال کې په کوچنۍ اختر کې د ثبت نچ په کلی کې د امویانو بیرغ راکښته سو او د بسیانو تور بیرغ پورته سو د ابو مسلم د دعوت په پایله کې بیا د خراسان په خلکو کې او همچنان د عباسیان په ملاتړ عربو کې د عباسیان په لویان زیات سوال یعنی موجول چې د دې نارضایتي ولا خوشي د امویان په وړاندې ډیری شنو دی د زیاتره خلک هغه د خراسان د خراسان په خلکو کې همدارنګ د عربو په منځ کې خلک د عباسیان په لویان سوال او د هغوم لا تړکوي نو په ډیر چابکی سره د هرات همدارنګ د بادغیس، تلقان، سرخس، توس، غور، نیشاپور، د دې ترڅنګ د بلخ، تخارستان او د نورو سیمو ډیر خلک د نوموړي د مرستې لپاره حاضر سول. دوی پیاده او زیاتره پیاده او سپاره خلک د مسلم سره یو ځای سول، او همدارنګه د خراسان والی نصر بن سیار چې هغه د مسلم سره مقابله کوله، دی په دې وخت کې په دې ونه توانېدي چې د پتون کوونکو په وړاندې باندې ټینګ سي. نو د ابو مسلم په واسطه د مروي یا مروي چې خپله د امویانه د کورنۍ وروستنی واکمن وو، د مروي د نیولو څخه وروسته نصر نیشاپور هم نصر نیشاپور ته شاتګ ته اړ کیږي او دی پورشا کیږي. په دې توګه سره د ابو مسلم ځواکونو د سیار لشکر څاري او هغو ته ماته ورکوي. د امویانو امیر مروان همار هم ډیر کوشش وکړي چې دغه پاتون وځپي، مګر د دې لپاره چې نوموړی نور لشکر برابر کړي او ابراهیم عباسی هم ووژه، خو پاتون کوونکو څو ځله د مروان ځواکونو ته په عراق کې سخت ماته ورکړه، او د امویانو ورستنۍ او د امویانو ورستۍ د خلافت مرکز چې هغه دمشق شهر و هغه هم ورسخه ونیوي. او په 1300 قمري کال کې د کوفه د شهر په جامع جمعات کې ابو العباس صفه خلیفہ اعلان کړ، او مروان هم د مصر په لور باندې وتښتید او حملته ووژل سو. د مروان د وژل کېدو څخه وروسته په دې ترتیب بیا عباسیان د امویانو پر ځواک پر ځای باندې واک ته رسیږي، خو د خلکو په ترکوونکو د ژوند ښه کول لپاره دوی ګام نه پورته کوي، خپل کمی وادي چې ورکړي دي هم هغه خپل وادو ته وفادار نه پاتې کیږي او هغه وادو ته شا کوي. ابو مسلم د خراسان والی ټاکل کیږي، مګر عباسی مشران او همدارنګه ابو مسلم او نور پاتونکوونکو ته په شسترګ نه کتل کیږي. نو ځکه د لمنځ وړلو لپاره لاسونه پډ وهل، او تر هغه وخت پورې چې بیا په 1300 کال کې ابو جعفر منصور ابو مسلم پټګي د خلافت مرکز ته وغوښتي او هغه یې تمړ کی، بیا د ابو مسلم وژنې هم خلک بیا وخوځول چې پاتون کوونکی په لومړي سر کې د سنباد، بیا د استاد سید، او وروسته بیا د مقنی په مشرۍ باندې پاتونونه شروع کړل. ورپسې په دې دوره کې د امیر فولاد او امیر کړور ترازو ده، چې امیر فولاد د ملک شنفس بن خرنګ د اولادې څخه وو. شنفس د افغانستان په مرکز کې د غور د مشرانو څخه وو، یعنی د افغانستان په مرکز کې د یو د غور د مشرانو څخه وو چې د غور د غرونو په شاوخوا کې د واکمنۍ درلوده، او د غور د غرونو شاوخوا کومې برخې چې وي هغه د واک لاندې وي. څه وخت وروسته بیا دی دا واورېدل چې د افغانستان خلک د امویانو په وړاندې پاڅون کړی دي، نو دوی هم پاتسون وکړ، او په دغه عباسي ګوند کې د ابو مسلم خراساني سره یو ځای سول، او د هغه سره مرسته وکړه چې خلک راټول کړي او نور هم پاتسون ته وهڅوي. نو امیر کډور خپل د امیر فولاد زوی و چې په 1900 قمري کال کې په غور کې امیر سو، او دوی په دې باندې وتوانېدي چې د غور په شاوخوا کې د واکمنۍ لمنه وغوړوي، یعنی په دغه سیمه کې د واکمن سي او دغه برخه تر خپل ولکې لاندې راوړي، ځکه چې د یو ډېر زړور یو ډیر هوډمن سړی وو، او د خپل پلار په څیر د ابو مسلم خراساني سره یو ځای د عباسي ګوند سره په مرسته کې ډیره فعاله ونډه درلوده. د چې عباسي ګوند پاتونکوونکو سره ولاړ، او دغه پاتونکوونکو ټول د همدغه ګوند ملاتړ و، نو دوی هم په دغه ګوند کې ډیره مرسته وکړه او ډیره مهمه او فعاله ونډه درلوده. د دې ترڅنګ د یو ډیر زړور هوډمن او پوخ شاعر هم وو چې لومړنی پښتو شعر هم همدغه ویلې دي. نو درنو ځکونکو دا وو چې موږ تاسو د نن ورځې داس چې موږ افغانستان د امویانو په دوره کې ولوستې، دا چې په دې وخت کې یا په دغه دوره کې اوزاد سره ول وی، او خپل د دوی د واکمنۍ دوره سره ول دوره و، د دې ترڅنګ دغه دوره سره ول پای ته ورسېدل، او وروسته عباسیان ته واک سره ول لیږد ول کیږي. عباسیان بیا د کوم خلکو په واسطه، د کوم مشرانو په واسطه دوی دغه واک ترلاسه کوي، په ځل ډول سره ترلاسه کوي، او په دغه عباسی خلافت ترسیدلو کې لمړنی کسان یا فعال کسان څوک، د همدغه اړوند موږ معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسو د پام وړ بګرځیدلې وي او ګټه به مو ساخیستی وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو، تر څو کې درس پوری د ستور په لوي مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري شچر. Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه اونی که هیلی میومنی پدی هیلی چی روخ و جور بایست و وقت به موتر دیمه حالا پا خیره رسولی وی تاس طولتا ده دولستم طولگی تاریخ مزمون دوی ملاسته شرخ لست ویم پدی هیلی چی نر روز هم دل وست را خرنیشی بارا سر مل پاتی سی و ده نر روزی ده موضوع سخه گتا وخلی. نن مو موضوع ده افغانستان ده احمد شاه بابا ده زیناستی پا حکل ده ده چی پا افغانستان که ده احمد شاه بابا ده وکمانی سخه و روسته چوک ده هغه زیناستی تاکل کیجه ده هغه ده وکمانی دوره چه دول ده. نور از خپل درس پیلو د تیمورشاه پادشاهی د افغانستان ورپسې واکمن ده چې په افغانستان کې احمد شاه بابا واکمنی د هغه د وړنې سره سم پای ته رسیږي نو تیمورشاه واک ته رسیږي او د تیمورشاه د پادشاهی دوره شروع کیږي. تیمورشاه د احمد شاه بابا زوی په 1228 میلادي کال کې په مشهد کې زیږیدلی دی او هغه د زده کړو خاوند د درې ژبې شاعر و. احمد شاه بابا د مړینې پر وخت باندې د هرات د والي په توګه دنده ترسره کول او احمد شاه بابا هغه په خپل ژوند کې د ولی عهد یا ځایناستی ټاکلی و. یعنی کله چې احمد شاه بابا ژوندی و یعنی د هغه د خپل مړینې څخه مخکې همدغه تیمورشاه ولی عهد یا ځایناستی ټاکلی و چې د احمد شاه بابا د مړینې څخه وروسته بیا شهزاده سلیمان د خپل خسر صدر اعظم شاه ولی خان په واسطه د پاچاهي اعلان کوي. مګر کله چې شهزاده تیمور د هرات څخه کندهار ته راځي نو شهزاده سلیمان مندي کوي او شاه ولی خان چې د هغه خسر و او صدر اعظم هم و هغه وژني. چې په دې ډول سره بیا تیمورشاه پاچاهي ته رسیږي او تیمورشاه د خپل پاچاهي په لومړی کال کې پایتخت د کندهار څخه کابل ته انتقالوي او کابل د افغانستان پلازمینه ټاکل کیږي. تیمورشاه د خپلې پاچاهي په شل کلن وخت کې دوه کولی سوای چې هغه سیمې چې د پلار څخه دته په میراث پاتې وې هغه سیمې شه وساتي. د هغه د مرګ څخه وروسته بیا د هغه د زمانو بې اتفاقي د ایران لاسوهنې او د روسانو او انګلیسیانو سیالي هم د افغانستان د لوی امپراتوري د سقوط سبب کیږي چې تیمورشاه بیا په 1209 میلادي کال کې مړ کیږي او د کابل په چارباغ کې خاوره ته سپارل کیږي. د هغه څخه وروسته د هغه زوی زمانشاه واک ته رسیږي. تیمورشاه د زمانو ترمنځ بې اتفاقي یو اصلي لامل دا و چې تیمورشاه په خپل ژوند کې ولیعهد نه و ټاکلی. یعنی کله چې تیمورشاه ژوندی و د خپل ځایناستی یا ولیعهد ونه ټاکي نو ځکه د دوی ولیعهد یا ځایناستی نه و معلوم پاچا نه و معلوم او د تیمورشاه زمانو هر یوه هڅه کول چې پاچاهي په لاس کې واخلي. نو شاه زمان هم د نورو ورونو په پرتله سره د پلار نږدې و لایقه او باکیفیته ځایناستی خپل ځان ګڼي. نو شاه زمان د ټولو شهزادګانو او بشرانو څخه غوښتنه وکړه چې د نوي پاچا په ټاکلو کې په جرګه کې ګډون وکړي. نو همدا دی چې جرګه شهزاده زمان د پاچا په توګه باندې ټاکي. د شاه زمان د خلک کېدو څخه بیا وروسته شهزاده محمود واک ته رسیږي چې شهزاده محمود بیا د وزیر فتح خان په مرسته سره واک ته رسیږي او د هغه د خدمتونو له امله چې کړی وه د شاه دوست لقب ورته ورکوي. مګر د محمود بېکفایتۍ له امله بیا د هیواد په اداره کې سیاسي بحران رامنځته کیږي. شاه محمود په بله حصار کې په ارګ کې په عیش او عشرت باندې بوختې او دولتي چارې هم هغه خلکو ته په لاس ورکوي چې د قدرت لاسته راوړنې لپاره بیا د هغوی د یو بل سره سیالي کوله لکه فتح خان یا شاه دوست شیر محمد خان یا مختار الدوله او صدر اعظم محمد اکرم خان. د هغه کسان و چې د دولتي چارې دوی ته سپارل شوي وو او خپل شاه محمود په عیش او عشرت باندې بوخت و او د دې ترڅنګ د هغه کسان داسې خلک و چې د قدرت لاسته راوړنې لپاره د یو بل سره دوی سیالی کوله. کله چې وزیر فتح خان د مالیاتو د لاسته راوړنې لپاره د پېښور ته ځي پېښور کوهات او بنه ته سفر کوي چې بیا د مالیاتو د لاسته راوړلو لپاره چې کله دوی دغه مالیات لاسته راوړي دغه څخه وروسته شهزاده کامران ته چې دی په کندهار کې وو هلته ولاړې او د کندهار څخه کابل ته بیا راوګرځېدی. محمد اکرم خان هم چې کله ځي محمد اکرم خان پر ځای باندې صدر اعظم ټاکي او په همدغه وخت کې به یو شمېر لوړ دولتي خلک د کابل څخه تښتي او د شجاع سره یو ځای کیږي.
د
د کابل خلک چې به د شاه محمود ادارې څخه ډېر پتنګ راغلی و، د هغه په لاس په دغه پرځت باندې پاتون کوي او هغه هم په بلحصار کې محاصره کوي چې د شاه محمود قواوی مقاومت دوام ورکوي تر څو چې د کوه دامن او کوهستان خلک د کابل د خلکو مرستې ترازی او شاه محمود هم د کابل په بلحصار کې محاصره او وصفت خان ته چې په قلعه قاضي کې ماته ورکړه او په دې توګه د محمود لوړنۍ واکمنۍ پای ته رسیږي. راځي د شاه شجاع لومړنی واکمنۍ ته، دا چې د شاه محمود څخه وروسته د شاه شجاع واک ته رسیږي، د هغه لومړنی واکمنۍ څه ډول وه؟ د شاه زمان د ړندېدو څخه او د شاه محمود د اداري کمزورتیا تر څنګ د خلکو کرکه چې د هغه په وړاندې وه، دغه کارونه د شاه شجاع د پاچاهۍ دپاره زمینه برابروي. دا چې شاه محمود شاه زمان ړندوي او شاه محمود واک ته رسیږي، شاه محمود هم په عیش و عشرت باندې بوخت دی، دولتي چارې قدرت ته د رسیدلو لپاره هغه کسان چې سیالي کوي دغه دولتي چارې هغه کسانو ته سپاري. نو په دې وخت کې ځینې اداري کمزورتیاوې رامنځته کیږي او د خلکو کرکه هم د شاه محمود په وړاندې باندې زیاتېږي چې دوی به پاتون کوي. نو په دغه وخت کې دغه ټول کارونه یا دغه ټول فعالیتونه د شاه محمود په زیان باندې تمامېږي او شاه شجاع لپاره د پاچاهي زمینه مساعدوي. چې په 1304 میلادي کال کې شاه شجاع د کابل د خلکو په غوښتنه سره د زرمت او لوګر د لارې څخه کابل نووسی او د بابر په باغ کې رسیږي، خپل دوستي د انګریزانو سره شکاره کوي او وزیر فتح خان هم د مالیاتو د راټولولو لپاره بامیان ته ځي. کله چې کابل ته رسیږي، د غشتل چې شاه محمود محاصره څخه خلاص کړي او د شاه شجاع حکومت جګړه ونشته. په دغه وخت کې بیا چې په پایله کې دغه جګړه چې پای ته رسیږي، نو د قلعه قاضي په سیمه کې د وزیر فتح خان او د شاه شجاع د قواو ترمنځ وزیر فتح خان ماته خوري او شهزاده کامران د کندهار والي ته تشتي، وروسته بیا شاه شجاع خپل ځواکونه بلحصار ته ننباسي او په دې ډول سره د خپل سلطنت اعلانوي. نو شاه شجاع همدغه زمان یا په همدغه وخت کې واک ته رسیږي. شاه شجاع به د خپل حکومت د ټینګښت په برخه کې د وزیر فتح خان او د هغه د وړنې څخه بیره درلوده. هڅه کوله چې وزیر فتح خان سره خپلې اړیکې شي کې دښمنۍ او کوم تاوتریخوالی چې د دوی ترمنځ وو هغه پریږدي. هغه چې بیا وزیر فتح خان په ډیر درناوي سره کابل ته راغواړي. شاه شجاع د دوست محمد خان لور وزیر فتح خان وريره ځان ته په نکاح کوي او مګر لدی سره بیا سره لدی چې دوی دوستي اړیکې ټینګوي، خو بیا هم یو پربل باندې باور نه لري، ځکه چې د دښمنۍ اصلي ریشه بیا د شاه زمان په وسیله د سردار پاینده محمد خان ادامه چې د وزیر فتح خان د پلار قاتل دی ګڼل کېدی. نو وزیر فتح خان هڅه کوله چې شاه محمود د دویم ځل لپاره پاچاهي ته ورسوي. نو په همدغه وخت کې شاه محمود د کابل د بلحصار د زندانه تښتي او هغه جګړه چې د شاه شجاع او د دوی ترمنځ جګړه رامنځته کیږي، چې په پیل کې شاه شجاع ماته خوري او شاه محمود هم د دویم ځل لپاره پاچاهي ته رسیږي. ورپسې د شاه محمود دویم ځل پاچاهي ده، شاه محمود بیا د وزیر فتح خان په مرسته دویم ځل پاچاهي ته رسیږي. یعنی د وزیر فتح خان په کومک سره دی د دویم ځل لپاره پاچا کیږي او یو شمېر لوړ رتبه مامورین لکه محمد اکرم خان، امین الدوله، شیر محمد خان، مختار الدوله او میر عالم اداموي، ځکه چې دوی د شاه محمود د لومړي حکومت پر مهال باندې شاه شجاع ته تشکیلي وه یا د شاه شجاع سره یوځای سوي وه او د شاه شجاع د پاچاهي پر وخت کې بیا د دوی سره مرسته کړې و. د هغه سره مرسته کړې نو ځکه کله چې شاه محمود دویم ځل واک ته رسیږي، دغه لوړ رتبه مامورین اداموي یا هغه وژني. رازو د سیالیو او اختلافاتو منځته راتګ، وزیر فتح خان تقریبا شل وړونه درلوده چې هر یو غوښتي واک ترلاسه کړي. دغه جملې څخه یو هم سردار محمد اعظم خان او سردار دوست محمد خان وو. د مرکزي دولت تر سقوط وروسته د وزیر فتح خان د وړونه ترمنځ بي اتفاقي او ځان غوښتنې بیا د دې سبب سوې چې د هغو ترمنځ پرله پسې جګړې رامنځته سي، چې دغه جګړو تر شلو کلونو پورې د افغانستان د ګډوډیو او بې نظمۍ لامل سو. د افغانستان خلک د افغانستان د خلکو ته بي وسلې او بدبختي راوړل او همدغه کار د هیواد مرکزي دولت لمنځه یوړي، تر څنګه اقتصادي او کلتوري حالت هم کمزوري کی او دوی ونسوي کولای چې د افغانستان ملي وحدت او ملي دولت وساتي. سردار دوست محمد خان د کابل او غزنی والي د محمد اعظم خان په ملاتړ سره د کابل وخت ترلاسه کړ. ورسته به د محمد اعظم خان او سلطان علي شاه ترمنځ اختلافات را پیدا شول. سردار دوست محمد خان د کابل مکمل وخت ترلاسه کړ. په 1309 میلادي کال کې د محمد اعظم خان مرسو او سردار دوست محمد خان هم د کابل خپلواک وکمن سوچ د هغه خورسته بیا هغه بیا ورسته په بلخ بدخشان او زین نور سیمه باندې خپل نفوذ پراخ کړي. شاه محمود د حکومت اداره په سردار دوست محمد خان باندې وسپاري او د افغانستان د چارو بشپړ واک هم د ترلاسه کړي. رزو د واک لیشت او لاسوهنی ته په دغه وخت کې واک څه ډول لیږدول کیږي او کومې لاسوهنی کیږي؟ د احمد شاه بابا د مړینې څخه وروسته د سدوزو سلطنت پای ته ورسېدی او د شاه شجاع د پرله پسې ناکامیو د کورنۍ مخالفتونو او تر څنګ یې د بهرنیو قوتونو د مداخلې له امله افغانستان د انګلیس او ایران په لاس باندې د سیاسي فشارونو سره مخ شو. یعنی کله چې احمد شاه بابا مړ شو نو دغه وخت کې د سدوزو سلطنت پای ته ورسېدی. د شاه شجاع په لپسې ناکامۍ د چې شاه شجاع په لپسې د ورسره ناکام شو او تر څنګ کورنۍ مخالفتونه یعنی د نن په هیواد کې کوم مخالفتونه چې راوېست سو د دې تر څنګ د بهرنی قوتونو د مداخله لامل یعنی بهرنی ځواکونه یا بهرنی هیوادونه هم په افغانستان کې مداخله درلوده یا لسوهنی کوله چې دغه کار افغانستان د انګلیس او ایران په لاس کې د سیاسي فشارونو سره مخ شو او د سردار دوست محمد خان دوره شروع شو چې د بهرنیو یرغلونه او کورنۍ شخړې ترمنځ مبارزه وکړه. د دې تر څنګ سردار دوست محمد خان په وخت کې د انګلیسانو د خواسخه افغانستان ته خطر مخ پر زیاتې دوسیه کړی چې دوست محمد خان یا سردار دوست محمد خان وخت ورسېدین په دغه دوره کې د انګلیسانو د خواسخه افغانستان ته خطر ډیر سو ځکه چې په دغه وخت کې موږ ویل چې د کورنۍ مخالفتونو او د بهرنی قوتونو لامل افغانستان د انګلیس او ایران په لاس کې و چې د هغه د سیاسي فشارونو سره مخ شو. نو په همدغه دوره کې د سردار دوست محمد خان د واکمنۍ په دوره کې د انګلیسانو د خواسه افغانستان ته خطر زیات شو یعنی افغانستان ته د انګلیسانو له خوا خطر پیښ دی او د جهاد اعلان وکړي د خلکو بلاتړ یې ترلاسه کړي. سره له دې چې د کابل سیمه د انګلیس په ورکه کې راغله سردار دوست محمد خان بیا هم هڅه وکړه چې د افغانستان خپلواکي وساتي. په دغه دوره کې د افغانستان کابل د انګلیسیانو واک ته ورغلی ځکه چې دلته انګلیس ځینی جګړې وکړې چې د افغانستان پلازمینه کابل سیمه د انګلیس په ولکه کې و او سره له دې چې سردار دوست محمد خان په دغه وخت کې سره له دې چې دغه سیمه د انګلیسانو په وخت کې بیا هم هڅه وکړه چې د افغانستان خپلواکي وساتي د جهاد اعلان وکړي خلکو ملاتړ ترلاسه کړي او همدا و چې بیا د انګلیس او روسیې د سیاسونو یا د سیاسي لوبي لامل افغانستان د پردیو د شرطونو لاندې راغلي. سره له دې چې سردار دوست محمد خان چې وکړه لیتر څو د افغانستان خپل وکیل استر اوړي خو بیا هم د انګلیس او د روسیې د سیاسي لوبو لامل افغانستان د پروتیو د شرطونو لاندې راغلي. درنو زده کوونکو دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به واخیستې وي. د نن ورځې درس مو د څو وکمنانو په حق له و د چې احمد شاه بابا څخه ورسته یا د سدوزی د سلطنت د پاتې رسېدو سره سم کوم کسان واک تر رسېږي دغه د جملې څخه مو د ځینو واکمنانو په حق له ویل د دې تر څنګ دا چې د هر واکمن د واکمنۍ دولت سره ډول و د اړوند معلومات لاس تر راوړل په دې هیله چې تاسو ته پام وړ به ګرځېدلې وي او د دغه ورستنی شیبو کې تاسو سره سره ملتیا کړې وي. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای پاتې رسو تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم بلې نوې تاریخي او پزړه پوری موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضری جو تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چاري
زرو نماتیگی خو بی غگا ولی زرو نهای زرو نماتیگی خو بی غگا ولی زرو نهای زرم داستا خبر غواری زرم داستا خبر غواری زرم داستا خبر غواری لکا دلل می غنم غواری بارانو نهای زرو نماتیگی
زرونا ماتی کی خوب غگا ولی زرونا های زرونا ماتی کی زرونا ماتی کی زرونا ماتی کی خوب غگا ولی زرونا های چپکے وہ گورے جس روبی نو دندو نہ آئے زرونا ماتی گی زرونا ماتی گی زرونا ماتی گی خوبے گا گولی زرونا آئے